د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی په مکړې خبرونو ته، د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیونه افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې له وروستیو 24 تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېل وو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا تر دې دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې د دې اداو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې دی او زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ډبلیو ایف پی د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر ار افغان لاسنیوی وشي په کار ده چې دوی ته سم دستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی تیراونی ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله دوی په میاشت کې د 15 میلیون اړو افغانانو له ډلې یوازې 3 میلیون خلکو ته خوراکي مواد رسولی شي. ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانی د دې هیواد په جنوب ختیځ کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه کردان دي نیولې دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبه ورځې تر برید وروسته و کیږي. په دې برید کې چې پړای پی کی کی ډلې ومنله، دوه پولیس ټپیان شول. ترکیه او لویدیز متحدان دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ارلیکایا ویلي امنیتی ځواکونو په 14 ولایتونو کې لزرو زیات کسان نیولې چې د پی کی کی وشپېته غړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځانمرګی برید داسې مهال وشو چې په پام کې وه ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د اسپانیا یوې محکمې په نایټ کلبونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د 150 کسانو د مړینې په باب جنایي تحقیقات پیل کړي. په جنوب ختیځه مورسیا سیمه کې د یکشنبې په ورځ په 3 نایټ کلبونو کې د اور لګېدنې پیښه په 3 لسیزو کې بېساري ګڼل شوې. د دې اور چې چارواکي وایي علت یې معلوم نه دی، 2 کلبونه له حده زیات تخریب کړل. سیمه ایزو چارواکو ویلي که څه هم دغو 2 نایټ کلبونو ته 1 کال مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې له قانوني جواز پرته د فعالیت نه کوي، خو بیا هم پرانیستي وو. د محکمې قاضي اوس د قربانیانو د هویت د تثبیت لپاره د څیړنو پایلو ته په تمه دی او کله چې دا پروسه بشپړه شي نو بیا به نور قانوني اقدامات کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یو تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا لره. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د رحمان الله ګربز 199 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره ډېره مرسته وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې مهم راپورونه لرو. په چین کې د نړیوالې همکارۍ د فورم د درېمې غونډې په اړه یو راپور لرو او په یو مرکه کې دا خبره څېړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پېژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د طالبانو حکومت د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموزې مړینې په اړه غبرګون ښودلی. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د ښځو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی غږ باید واخیستل شي.
په نیمه نړۍ اونیس پروګرام کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واورئ چې د کور د وسایلو په انتخاب کې د میرمنو ونډه څومره مهمه ده.
څه ګټه یې د خپلې او د ښځې ګټه نه وي، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار شي. هغه ښځه لاړ شي د خپل په زړه باندې د کور فرش یا ظرف انتخاب کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته د چین په شیجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی دی. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
چین له هغو لومړیو یعنی څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په درېمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنوی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنوی چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزي کتنې او غونډې هم ولري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي شینکی کډوخیل وایي چین په دو دلایلو له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
لومړی دلیل دوی همدغه امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلې چې د چین مخالف دي هغه د هغوی په خلاف باندې ونه کارول شي. دومه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي سې چین ډکي او چین د افغانستان د خپل پروژو پلي کولو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وژی اسمبلی پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلی او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولویو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو، د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې د شرکتونو په ګډون له ځینو کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مسایلو هم خبرې کوي. په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د ترانسفه مالیا په فورم کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنا دي.
ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې دپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کېږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاري په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
ګرچه تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاصو مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولی دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او نړۍ کوشش دا کوي چې دغه بشري مرستې باید مستحقو کسانو ته په افغانستان کې ورسول شي.
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده، عملیات روان دي او کور په کور ګرځي، خلکو ته پوښتنې ګرځي او ضرور نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مقصد د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فریدالله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیاله زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال له پایله د 24 ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د حقوقو د څنګ مرستیاله هی دربار وای افغان خځې باید د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر راس او په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په غونډو کې حضور ولري. مرمنبار د خځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک کې د غوښتنه کړې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو پاړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستې لیک شریک کړ او زیاته یې کړ چې د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال، خوندي، مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. پیاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. د شپاړس نورو هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز، برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې له مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وایي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو بې برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وایي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنیو غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
ورستربلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسوي او په کور کې نه وسوي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د شوزو ګډون
باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل سي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی و چې د دوحې او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار، مطالعې، زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فریدې سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبرېدونکي کرکټ ټایمز خپرونې په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکلی دی. خپرونه زیاتوي افغانستان به د دې نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې په لوبې سره پیل کړي. خپرونې د ښاغلي جدیجا ټاکل یوه ښه او پر وخت ټاکنه یاده کړي او زیاتوي چې د هغه له لاسته راوړنو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خپرونې په ټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته یې د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. دې سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړې ده چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون د تیر جمهوري نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا له هیواده بهر اوسی او اوس هیواد ته راستانه شوي دي خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه ورکوي چې د چارواکو ته څوک ګواښ ونه کړي، خو ځینې افغان سیاستوال دا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څارنې او کنټرول یو هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوري حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویشت لړۍ پیل کړې. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پیښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکینیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یې نسي جلبولی. که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري، دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت د هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري، خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسیږي بیا بورد په دې باندې تصفیق نشي چې که چېرته څوک حق په جانب باندې وي د هغوی حق حقوق باید دفاع کړي.
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستوال شکریا بارکزی په دې اړه وایي
طالبان سره هغه اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
حکومت کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفی وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندیتوب څه معنی؟ که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یوه وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دي فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکوونکو سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمري یا صد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوې. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پېښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې وروسته راپور لرو. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حکومتي بودیجې او د یونیسف په مالی مرستې د 15 ښوونځیو ترمیم پیل کړی دی. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د یونیسف او حکومت ګډه بودیجه 8 میلیون افغانۍ ده او په راتلونکو 15 میاشتو کې به د دې خوانځیو د ترمیم چارې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ولایت کې د خوانځیو وضعیت ودانې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري او اوس مهال د حکومت او یونیسف په مالی همکاري د 15 خوانځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي. د یادې ادارې مشر مولوی تاج محمد مطمئن د ترمیم کېدونکو خوانځیو د شمیر او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
و بابا مکاتب موږ د داخلي بودیجې نه عملا تر کار لاندې لرو. د برګمټا لیسا د سید شواده مدرسه او په کامدیش کې هم نانګل یوناسو لیسا او کامدیش زکور لیسې څنګه کې په دواب کې د یوناسو لیسا د دواب مختلط لیسا نو دا ټول د داخلي بودیجې تر کار لاندې دي او ترمیماتي چارې 50% مخته تللې دي. د یونیسف په مالی ملاتړ او په هر ولسوالۍ کې موږ د دغه موسسې همکارۍ لاندې یو مکتب ترمیم لاندې دي.
هغه وایي په ترمیم کېدونکو ښوونځیو کې د نجونو په ګډون په زرګونه زده کوونکي زده کړې کوي او دوی غواړي جنو او هلکانو ته د زده کړو خ چاپیریال او زمينه چمتو کړي.
ټول کې دغه ترمیماتو کې تر 15 میلیون پورې داخلي بودیجه مصرفيږي، درې نیم میلیون پورې موسساتو بودیجه په مصرفو، تر 3 میلیون پورې موسسکار دغه ترمیماتي مرخې په نورستان کې لرو او نن چاري روان دي، او هغه مکاتب چې ترمیم ته اړتیا ولري هغه په اساسي ډول ورغو ترمیم کو تر څو زمونږ نوې نسل سالمه توګه استفاده واخلي، درسي ماحول باید منظم معیار ولري، سیستم ولري، د هغې په اساس باندې زمونږ دغه پروسه مخته ولاړ شي.
په نورستان کې په داسې حال کې د شاوخوا 8 میلیونو افغانیو په لګښت د 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغول کیږي چې د همدې ولایت له نږدې 2500 ښوونځیو زیات لا هم ودانۍ نه لري، او له امله یې په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزې ګالي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دی، پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مولت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د استوګنې له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه دا وکړه چې په پاکستان کې له وروستیو 24 تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواتر دی دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دی د دې ادعاو پر ځای د امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وای په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې دی، خو زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دبلیو اف پی د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر اړ افغان لاسنیوی وشي پکار ده چې دوی ته سمدستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د دبلیو اف پی ویان وحیدالله امنی تیر اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کمښت له کبله دوی په میاشت کې د 15 میلیون اړو افغانانو له ډلې یوازې 3 میلیون خلکو ته خوراکي مواد رسولی شي. دبلیو اف پی وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د لسګونه غړو په ګډون نږدې زر کسانی د دهواد په جنوب ختیس کې چې ډیرای اوسیدونکو په خټه کوردان دي د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبه ورځې تر برید وروسته کیږي. په دې برید کې چې پړای پی کی کی ډلې ومنله، دوه پولیس ټپیان شول. ترکیه او لویدیز متحدانه دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا ویلي امنیتی ځواکونو په 14 ولایتونو کې لزرو زیات کسان نیولي چې د پی کی کی وشپې تغړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځان مرګي برید داسې مهال وشو چې په پام کې وو ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د اسپانیایي محکمې په دریو نایټ کلبونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د 1500 کسانو د مړینې په باب جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په جنوب ختیځه مرسیا سیمه کې د یکشنبه په ورځ په دې نایټ کلبونو کې د اور لګیدنې پیښه په 1600 کې بې ساري ګڼل شوې ده. د اور چې چارواکي وایي علت یې لا معلوم نه دی، دوه کلبونه له حد زیات تخریب کړل. سیمه ییزو چارواکو ویلي که څه هم دغه دوه نایټ کلبونو ته یو کال مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې له قانوني جواز پرته د فعالیت نه کوي، خو بیا هم پرانیستي وو. د محکمې قاضي اوس د قربانیانو د هویت د تثبیت لپاره د څیړنو پایلو ته په تمه دی، او کله چې دا پروسه بشپړه شي نو بیا به نور قانوني اقدامات کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول، او افغانستان د بریا لپاره 200 55 منډو ته اړتیا لرله. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د رحمان الله ګربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره ډېره مرسته وکړه.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
څه ګټه د خپلې او د ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي. دا اصلا اجازه نه لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي، د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه راستلو کور ځان ته شارم ګڼې ځان په یو پیغوري ګڼې سي خپل پردای ماته پیغوره کې سلام زو تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده. ځکه دا حضور او رسم ریواجی مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه.
نن امدا موضوع چې ملتیا مو وکړي، قدر من اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا د ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي، نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شیان انتخاب کړي. دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو. ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خاوند دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې جواز کور نوزي. ځکه دا کور سم داسې رواج داسې کور نه ښځه جواز نه وزي، اکثره داسې وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو خار ته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یې اتمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شای دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، تو شکر دسی واخله، پرده دسی واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي خزو کوم شای سي په کار وي په کور کې، هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري. کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره دومره سره زو سي خار ته سره راغتو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور دا بیا مونږ کار نو سره لري. سي تاسو په کار دي څه نه څه اخري او څه نه اخري، سره دوی لپاره سره زو سي خار ته نارینه او سره یې سره وري او بیرته بوز.
آیا د سناریو خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکړي، ټول شای په خپل زړه ورته وړي، وایي کړي خواهش کړي خواخ نه يم دا واخله؟
وو ستا دا رقم هم ستا بعضې زوی کښې دا رقم ستاسې یو څیز ورته را وړي نو هغه کور کښې ښځې خوښ نه وي بېرته بیا نه ورته بدلوي په زور ورته یې چې همدا دې بس ته زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلي دي خپله
ولې نارینه داسې کوي مثلا په مېرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي که نه ولې خپل نظر په زور په مېرمنې باندې مني چې همدا دین و که د خوښېږي که د نه خوښېږي
ځان داسې بد ورته برېښي ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شاید درې وارې را وړم یو شاید څلور وارې را وړم خوښ یا خوښې نه وي یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته یو شاید ورته را وړي بس دا د خوښ وي او په خوښ نه وي دې کوټې مسایر وي اکثره په کلو کښې دا رقم ده چې ښځې را ایستل له کوره ځان ته شرم ګڼي ځان ته یو پېغور یې ګڼي چې خپل پردی ما ته پېغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته یې روانه کړې ده ځکه دا کلتور او رسم رواج یې مونږ اکثره دا رقم ته د دې وجې نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه شي زه خپل هر شی چې ورته راوړم را وړم به یې دا کار ښه ده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته یې بوزي که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو ورسره لاړ شي دا ځان ته شرم او پېغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتله
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کښې ونه نیول سي په زوره یو څه پې ومنل سي که د کور باره کښې که په خپله باره کښې دا به څومره بده نتیجه ولري
دا خو مونږ تاسې ټول ګورو ټول بده نتیجه ده کوم بده واقع پسې د ښځو حقوقو باره کښې نن سبا روان دي ټول دغه لاملونه دي نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سې رامنځته کېږي ټول همدا لاملونه دي که نه همدا یې نتیجه ده چې دا حل نه شي نو دا ټول چېرته حل کېږي سره
په دې مسایلو چې په کور کښې د مېړه او ښځې تر منځ جنګ وي دا بیا په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سې دغه د مور او پلار نه اول سکول مکتب سې دا د مور او پلار مکتب دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي نو چې هغه ښه هغه ورته ونه ښیي نو هغو ته آینده ته سوچ وکړه چې آینده به څه رقم د اول کور مکتب دی یو مکتب حیثیت لري چې کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند یې ټول خراب ده
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږۍ امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهوو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
واخن په افغاني ټولنه کښې خو دغه تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کښې د کور په تزئین کښې د کور په اخېستلو کښې کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کښې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې رای وړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ پلوان کښې یوس نو خبره په دې کښې دی چې هغوی کښې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی وو دا نور شیان خو پرېږده حتی یو غوړکه په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی وو هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی وو اما دوی یې په کور کښې نیولی وو ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودې دا یې په یوه پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کښې ودرولي وو دې ما ته کیسه وکړه زه بېخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې عصر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کښې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کښې دی او نه په انسانیت کښې دی په افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم موږ خو باید دا د تاثیر لاندې را وړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کښې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې هم په ښځو باندې ډېر ظلم زور کښې چلور چې زه نارینه یم او داسې و هسې و بیرون مه ځئ و دا مه کوئ هغه مه کوه اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخېستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغون کې څو چند دوی هم اور سره یو ځای دغه برخوردونه ول چرانوي.
اغلی امیل، یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خدا واک نه ورکول کیږي، دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي.
زه چې یو میرمن یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، د زیات پرښتیام تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې، د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړی او پاش په خپل زړه هغه کې، یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو چې اداره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي؟
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولی شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولی شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولی شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي، ځکه هغوی دوی ته ګوري، د دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوچ او ډېر خشن او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. څه باید وخت ورکړ شي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې. د کابل په هانتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سوند په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې دی دوی خځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی په خپل خوښه باندې جامې واخلې. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خو چې هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپل خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندې، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي، بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واغوستي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دي، بې منی په کور کې به استفاده کوي. په خپل ښځو ته څه کول پکار دي چې هغه کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کښته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بېخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو، د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه په سپینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه تنه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او هغو ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو ته هم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. او خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغسې چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ما ته به دې په هماغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس ما له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي، هغه نه چې د دې په زړه کښې خدا پاتې ست چې دغه نه کال چې زه کوچنی ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته ونه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل شي؟
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ورمداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله یا هم دغه لنډ تي اوږده م واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړې، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خویندې چې بازار ته بیايي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي، حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغه باندې دوی یقیني مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبر ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی د زړه مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سو او یو. دا به د دې خبرونه تر بیا ښه چاري.